کله چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادۍ راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خپره کړل چې ویل یې ښاغلی بایدن په روسیه کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمن لغوه کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونۍ غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناټو د وسلو پر کارولو بندیز لرې کړي. متحدو ایالاتونو دا بندیز له دې ویرې لګولی و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناټو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خو د جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې ده د اروپا کوچني هیوادونه بللي دي. ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندري کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي یې ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
وړاندې د درسي ساعتونیز پروګرام درو چې پکې به د اووم اتم او نهم صنفونو جغرافیه تدریس شي، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، نیمه نړۍ د افغان ښځو ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې شکایت کوي، وایي دا چې په صحی برخه کې د ښځینه کارکوونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
اورېدلې خبره نه کوم، ما خپله د لیدلې کتلې مې دي. هغه کور کې محرم نه ستو شته، دوی حق نه لري، یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کړي.
د ماشوم د روغتیا په تیره بیا د واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي په هغوی په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. درمنګونکو د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لوغه هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خوده شوی. ځینې د زیږون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی وایي چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونو کې خو ښځې دي که نه میندې دي ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي ډاکتران نه واکسیناتوران نه نو دا اخره دا جامعه به خرابه کړي دې خواته وایي چې پولیو لپاره موږ الیزل کوو چې پولیو له بینځه لاړ شي او دې خوانه موږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وښي چې ماشومان واکسین کړي ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځو ته ځواب ورکول شوي چې تاسو نور کار مه کوئ په دې وخت
د کندهار ولایت یوه اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سي برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سي خدمتونو لپاره لاړ شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکي او خدمت وړاندونکي په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو بالخصوص یو شیزینه پرسونل یا ډیر محدود سوی دي اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او اوس پاسواد اوس تحصیل کرده اوس هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي ورسره زوی تا په دغه برخه کې ذکر لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کې یعنی زموږ په خپل ټولنه کې زنه داس قسم دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کی او بیا په دا برخه کې کار کوي نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شې لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سي دا زی وظیفه تلاسه کی متاسفانه سي بلا محرم دوی په دا برخه کې دوی نه استخدامي ویزه یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسي بلا محرم دی په کور کې داسې څوک نه لري او کاش کې ته محرم ته ماشته کلی وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړي وای اما تاسو ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري نو بیا خور کې څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعت د خپل محرم د خپل کار هم وباسي د خپل درس هم وباسي او د خپل یو سماش د لپاره لیرو پروتو سم کو سلیر وی ساعت به له ماشه د محرم د ځان سره وګرځوي لومړی خودلته صحیح پرسونل نه لرو او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لیر ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه زاینه کو باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو متاسفانه دا ستنه ساو درې ما دغه دی چې نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي امه پاغه کې یو څو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نسته او شته دوني حق نه لري یعنی دوني جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوط سي ولا شرم ده بل محرم راووتل یا محرم په کور کې نسته څنګه نار نه تروتل ماشوم دی روي سي دا درې هغه منفي نقاط سي زموږ په لنه کې متاسفانه زموږ شزو سره مخامخ دي او دا ستونزه مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم د لړۍ دوام لري ډیریږي اما په دې کې کوم کمش موږ نه وینو ځکه زه خپل د صحیح برخي یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ویل ده لیدلې مې دي او متاسفانه اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه د مشکلې ده
په کلیو او باندو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي د تب د پنځي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلوم ماشومانو ته رسیږي
صحي کارمندان چې دي بخصوص کې واکسین شن په برخه کې د خځو اوسېږي لکه پویګي د افغانستان د خلکو د رسم و رواج په اساس د اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې د کور میرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې ځکه چې کله چې د واکسین کوي کنه لکه معلومات پوري یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کی نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي نو کله چې دا کار ونشي یعنی ښځې میرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي لکه مورانې دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بیي نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه دته فراهم کېږي لکه یو مثال به درکړم پولیو یو بدبختانه هیواد چې تر څو کې د نورو محدود هیوادونو سره تر څو پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسیږي یا نور صحي معلومات چې د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمنو ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي فیملي پلانینګ سره هم وکړي هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس ښځو ته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی هغه نه به دی شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شیانو پوه نه شو نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده. ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسي د کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي. نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کېږي. نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند دپاره، د هغه د آینده ژوند دپاره. نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه به د آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي. نو کله چې په ګزار نه اخته شو دا به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی له خوا هم تنبیه شي او کله چې محیط هم اجتماع هم داسې واوسېږي لکه د زړه غټ هم کېږي که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپخانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همېشه چا سره مثلا په کور کې سړی واوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته، ښځه تنه وي، دلته ماشوم ژوبل سي، کومه حادثه وکړي، بام نه راوغورځي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجی شي چې محرم نشته، دا خپله یو مشکل ده او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکټران نشته. کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهېږئ چې صحي مشکل باید په یو صحي سکتور کې حل شي. هغه چې کله کور کې حل کېږي نو دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چار مشکل دی ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکون گشتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دایم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحی برخه کې د خزینه ورول ډیر مهم ده، په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزینه او ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا. البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي او یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهمه او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکونکي یا صحی کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزینه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغتي مرکز ته لاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوونکي شری او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او که چېرته د خزینه صحیح کار کوونکي البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغېز کولی شي او د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي. کومې ناروغۍ چې دي دا به پرې حتمن غالبه کېږي او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي. نو مهم او لازمه خبره ده دا چې باید خزینه صحیح کارکونکي پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دندو وګمارل شي، سو د لرې پرتو ولسوالیو خزینه کارکونکي په ډاډه زړه وکولی شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او پلاو هم د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام ګړی له هیواد څخه بهر اوسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وایي په نړۍ کې د سی خدمتونو په برخه کې د میرمن رول ځکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکوونکي هم میرمنې وي، د ماشوم مور د هغه ستونزه له بلې ښځې سره چې سی کارکوونکي ده شریکولی شي. ډاکټر کمال شاه سره مو مرکه کړې په ګډه سره.
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچه یوازې 12% پورې کارمندانې سیدي په افغانستان کې ښځینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه 12% ښځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي، باندې ماشوم راوباسي. نو دغه علتونه دي، دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته نه ورځي، که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلی، د پاکستان مثال راواخلی، دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به د پخوا کې دا کوم کمپاینونه سوي دي، په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې سي؟ ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی. دوم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه د مور له غاړې، پلار په سر ووځي، ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتوران ولرې، نو د بندو پوهاوی زیات کړي، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي، که هغه پولیو یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر 12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه هغه چې دي هغه په غټو ښارونو کې دي، کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه او حضور یې په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي، څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي، په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتاً کم دی، ځکه هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتاً که ښځینه کارمندانې نه کیږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه وو په کار بندیز دی، دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړې، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډېره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده؟
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو تر منځ، دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي، که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هیوادونو تر منځ د دې وایرس ته انتقال دي. نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنۍ کړې یا معنې ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي، څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتاً ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده، که محرم نه وي ورسره، نو خو که چېرې د یو کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعاً کار ته تللی کې، کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې د دې لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی. او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چیرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي. او هغه یو علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دا وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نسی، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي یا په اصطلاح که چیرې صحي خدمات خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشوم یې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي. او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه یې مخنیوی کېدای شي، هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي. او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیل ماسی وی دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو باندو ته دوی ورتل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وي، اوس هغه ښځې نسته. غوته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي. نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل سوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې سوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نسي رسېدلی.
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، د دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې بیا د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحیح مراکزو یا تر صحیح خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو ډیره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور و ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو. موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسین یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل سي، خلک وپوهېږي سي. مثال که ماته ناروغ را پېښ سي، زه به چېرته وړم؟ آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته، چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل سي، د دې قابل سي چې بیا هغه انتقال کړل سي. دا شیان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورتګ کې هغه ډېر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي. مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو جغرافي وړاندې کیږي. د دې خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 214,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 600 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لس درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لار لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه له ځمکې، هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه. لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کړم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوې نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر پر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې محصولات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د محصولاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هېواد د ښې راتلونکې لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو د تاسو مغښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
هوا دی بیا دماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیا زرکیم پچو گو د وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پم سی پیا وزری متڑے چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری متڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری